رسی تر کلمو پر ځان نسی چې په کلمو کې دی خپل هګۍ شکیې جوړوي هګۍ را دغه کوي زیږي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کلمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مژۍ معده کلمو پورې ځان رسوي ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې یې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کیدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کړي د دوی د هاضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی هغه وایو د کوخ چنجۍ چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غیطه موادو په واسطه څه کیږي دوی خارجیږي ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي چې کچېری مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دی په لاسونو باندې نښلي او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کاله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسیږي چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري هغه بیا درې میاشتې حتی کېدی سي تر دې هم وخت راکم سي په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو سابه باید همیشه پاک پریولو د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته زه ستاسو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ کتابچې مو راواخلئ او سره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ زموږ لومړنی سوال دی حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي نومان یې واخلئ دویم سوال دی جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی نوموړی فایلم واضح کړئ لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی وروسته د هغه فایلم واضح کوئ دریم سوال او اخرنی سوال چې دی د پسه د زیګر چنجۍ واضح کړي ان شاء الله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړی وو سي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پدې هلال چی ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې مو په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه رزو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسې درس باید د درې شمې صفې څخه تر 23 صفې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي. چې دغه انرژي چې د موږ وایي مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دا یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دي د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دي هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دي، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چیوی چی دی؟ د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولې جوړ شوي، کم اضافي مواد چې جوړ شوي وي، هغه دریمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشې بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې څه ویدي نشلیدلی دي. ورپسې راځو بولي مجرا پېژنو. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کوم تشې بولې چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشې بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. ورپسې موږ او تاسې راځو بلې مهمې موضوع ته، چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري، چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې دي کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شکه مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده، په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز سات په مثانه کې ووسه، د دې کم عضلې چې دي هغه داسې یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجر کېږي او فشار راوړل کېږي، پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. مره تاسو مخکې اول د نفرونو نوم مو یاد کړئ چې نفرونو چې دي په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې ده اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتې ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه، چې د دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي، چې دا اوس چپ چې دی اخیرنی برخه یو مانند جوړښت ځانته ورته ویشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سوي دي تاو را تاو سوي دي را پیشل سوي دي، چې موږ وایو په دغو برخو کې چې کېږي فلټریشن صورت نیسي، اکم اضافه مواد چې دي هغه چې کېږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کېږي، او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کېږي هغه به چې کېږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ ورته وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي، هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي، په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي، دلته د لومړي شبکې ویش ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي، چې کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي، ځینې قندونه دي، آیونونه دي، امین اسیدونه دي، چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوي دي، بیرته د وینې و جریان ته داخليږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده د کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه لګنچې چې کېږي خالي کېږي، خپل ویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخه ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوي و، خپل مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي، تر 800 پر دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکترونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره چې کېږي خلاصېږي، مګر بهرني سفکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي، غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلي و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي، او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایو. د پښتورګو کاني سره صورت نیسي، ډېری وخت چې دی د لګنچا چې دی په آخرنۍ برخه کې دغه کم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی، همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې دایسي په لګنچې کې چې سي په آخرنۍ برخه کې رسوبو کې، چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي اله ته رسوب کوي، دغه کانو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی دوی د تشو بول سره کچې کوچنی اوس تشو بول سره یو ځای چې کېږي خارجېږي، که چیرې د دوی غټ اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کېږي، او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټ اوسي هغوی نسي کولی چې د څه ده حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا څه سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسو وایو چې نفرت. نفرت چې دی هغه یو د ډېرې وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او ته لکه زړه هم چې کوي خپل تر اغېزې لاندې راي نو باید د دې دپاره ژر تر ژره درملنه یې وسي که چېرې ژر تر ژره یې درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوه سوه چې هغه د پښتورګې ډبرې لري بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر غټ تو اوس بیا د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دي هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی د وینې مسمومیت دی همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې څه کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره څه کېږي کښته راځي چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای سي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کېږي چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړې خپل تر تاثیر لاندې رانولي چې ده په څو وختو کې باید حتماً چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي کېدای سي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. زموږ اساس نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایدو کری چټوله جوړو سی شنه ولست نه لسم ټولګي وش پجم لوست نن موږ تاسو سره زو د ناروغي وقایع کوم پات موضوع چې وا هغه تر بحث لاندې نسو او زکوي دی لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وا هغه مو پیژندل د هغه ځانونه او ګټې مو پیژندل او همدارنګه په دې هم پوسولو چې ځینې چې دی ناروغي وی تولیدونکی یا هم پاتوجنس دی. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې کوم دفاعګانې دي هغه زده کوو. زموږ تاسو درس به د اوه دېرشمې صفحې څخه تر د پنځلسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو موږ تاسو ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالیږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالیږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکره ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه بل روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایډز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د وینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالیږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالیږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملې ته ارسو یا د کوم ناروغي سره مخامخ سو باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیان لپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالیږي. نو د هغه لپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسو راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې د هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسو پر جلد باندې دا کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جلد باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزه دی، چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دوغو میکروبونو د مړ کېدو لامل کیږي. او خپل چې د موږ وایي د خوله چې دی هغه خپل د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غوړ حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځورولو کې مهم رول لوبوي. دا غره کم زموږ جلد چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جلد جوړ شوی دی. نو دوی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اساسي د پوستکي پوستنی برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې رامنځته کېږي، ځوانې حجرې رامنځته کېږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کېږي. کله چې مړې حجرې ایسته کېږي، ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کېږي، چې دا څه دی؟ پوستکی زموږ د بدن دپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ دې مثال د میکروب دې ته اجازه نه ورکوي چې څشکې زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب څه کوي؟ کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې سوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي، یا خپل زموږ پوستکی چې دی، هغه دغه ځای کې چې کېږي وینه مثال خټه کېږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سوله، د میکروب داخلېدلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پس په نامه جوړښت دغه کېږي، چې په دې ځای کې هغه کمې مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتونه چې هغه چې کېږي دته یو ځای کېږي، ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دغه کم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نه سي، دغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداش په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې ده، هغه مخاطي غشا ده. مخاطي غشا چې ده، دا هم د مثال موږ دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمي سیستم، د تنفسي، تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دی مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي، چې دا خپل چې دغه مواد چې دی لسجی او چسناک جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښلي، دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړکی. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله باکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کېږي انتقالیږي، دغه مخاط چې کېږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې چې په میده کې د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه، بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي، هغه دغه مکوس چې دي، هغه ځای کې چې کوي سطح دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دي د مخاطر غشا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر غشا چې ده، هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کېږي. موږ وایو کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي، چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کېږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کېږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کېږي زیاتېږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست، کله چې تاسې د بدن یو برخه پریسي، هغه ځای کې سوزش، خارش رامنځته کېږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی، د هغه څخه د هسټامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هسټامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو، په د سپینې حجرې رامنځته کېږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سروالی رامنځته کېږي، سوی رامنځته کېږي، همدارنګه خارش ورسره رامنځته کېږي. او لکه څنګه چې موږ وویلم، د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کېږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب سوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي، هغه په دغه ځای کې چې شي راټول سوي، مخلوط سوي، چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 30، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کېږي او د غوسه سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړېږي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل واده ساتنه سره سوالي. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کیږي په هغه وخت کې یو ډول کیمیایي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیایي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راولي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه